السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا پروګرام را سره په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ مخته وړي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه درته خبريږي، خو لومړی نیمایي راپورونو خبرونو ته ځانګړي په مهمو راپورونو کې اوري چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارو سره په کابل کې وګوري. د هموري چې د کورونی چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څرنولي ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه نن د باور رائے ترلاسه کړې. په همدغه دوه موضوعګانو باندې په دغه پروګرام کې مکمل معلومات اورئ. خو تر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسره خبري اورئ، د پاکستان د حکومت یو نوی راپور لمخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. او د کورنیو چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څرنوالي ته کاندید فرید حمیدی له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کیری به د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شویو سندونو د عملي کېدو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي.
نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر شغری جان کیری راځي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر به په سیمه کې روان مسایل په افغانستان کې روان مسایل به تر بحث لاندې نیسي.
تاکل شوی چې ښاغلی کیری له غرمې وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري ناسته کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راځي چې د ده په منځګړیتوب جوړ شوی د ملي وحدت حکومت په امنیتی او اقتصادي برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دی او خپل منځي اختلافات هم لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې به له 15 اړخیزې غونډې وروسته کیږي.
صد امیدوار هستیم که در جریان همین ماه اپریل هم اجلاس 5 4 جانبه دایر خواهد شد و در زیلش به اصطلاح گفتمان رو در روی هیئت دولت اسلامی افغانستان و شورای عالی صلح با مخالفین مسلح دایر خواهد شد.
ښاغلی اوچخون زیاته کړه چې په پاکستان باندې د امریکا او چین لخوا فشارونه زیات شوي دي. 15 غونډه د اپریل په وروستیو کې په اسلام آباد کې جوړیږي. پاکستان د کابل په 4 غونډه کې ژمنه کړې وه چې په تیر مارچ میاشت کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي، خو ویل کیږي چې پاکستان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. کورنیو چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څرنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل
د کورنیو چارو وزارت ته د کاندید ډګر جنرال تاج محمد جاهد د تایید رایې 190 د بریالیتوب مبارکي ورته وایي، او همدارنګه لوی څرنوالۍ لپاره د کاندید فرید حمیدی د تایید رایې 200.
ښاغلی ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د دفاع وزارت ملي امنیت او سرې میاشتې لپاره کاندیدان ولسي جرګې ته معرفي کړي. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي خلکو وژنه په کلکو ټګو وغندله. د ښاغلي کرزي له دفتر څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکي تلفاتو اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې دغه ډول غیر مسؤلانه حملې به ناوړه عواقب ولري. بلخوا په افغانستان کې د قاطع ماموریت یو ویان فرنان سټریلا ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوی کړې او وژل شوي ټول وسلوال جنګیالي دي، خو په ورته وخت کې د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت چې حمله تیر ورځ شوې ده او وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د پاکستان د حکومت د یو نوی راپور لمخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دغه راپور کې د بې وزلۍ د اندازه کولو لپاره له نوې طریقې استفاده شوې ده. د پاکستان د پلان جوړونې کمیسیون راپور وایي د پخواني اټکل برخلاف په دغه هیواد کې د بې وزلۍ اندازه درې برابره شوې او اوس یې اندازه له 9% 9.5% ته ختلې ده. راپور اټکل کوي چې څه باندې 1,000,000 او 6,00,000 بالغ ګټیالي د میاشتې تر $1,500 لږ عواید لري. په دغه راپور کې له نوي فورمول نه استفاده شوي، یعنې د خوراکي موادو د مصارف پر ځای د روغتیا او تعلیم په څیر د خلکو د اساسي اړتیاو لګښتونه راخیستي دي. حکومت وایي دغه بدلون یې له نړیوالو تجربو سره سم راوستلی دی. د ملګرو ملتونو سخت اصول چې له مخې د ترورستانو لاسته د اټومي موادو د ورتلو مخه نیسي بله میاشت عملي کیږي. دا خبره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون اعلان کړه. د پاکستان، آذربایجان او کویت په ګډون لاسو هیوادونو تیره اونۍ د اټومي موادو د فزیکي ساتنې په کنوانسیون کې اصلاحات تایید کړل. د نیکاراګوا پرنوی تایید پر دغه تړون د لاسلیکونو شمیر 102 ته ورساوه او د هغه اندازه ده چې له مخې دغه تړون بله میاشت عملي کیږي. شمالی کوریا او ایران په هغو لږ شمیر اټومي ځواک لرونکو هیوادونو کې راځي چې نه یې د 1980 کال کنوانسیون منللی او نه یې د هغه تازه بڼه تایید کړې ده. مخکې د دې تړون هدف دا و چې یقیني سي یورانیم یا هم پلاتونیم مواد له یوه هیواده بل ته د لیږدولو په وخت کې د سختریزو ډلو لاسته نه ورځي. د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشې کېدو لړۍ پیل کړې چې تیره اونۍ د دمشق په لمونه کې نیولې وه. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یوه موافقه کړې څو 120 کارګران خوشې کړي. داعش ډلې د اپریل پر 16 د البادیا د سیمنټو د شرکت کارګران په الزمیر ښار کې نیولې وه. د سوریې ټلویزیون ویلي چې 300 کارګران برمته سوي، خو د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې 140 کارګران مخکې تر دې تښتېدلي وه چې داعش سیمې ته ورسي. د ایماق په نوم د دایش د خبر څنګه پرون اعلان وکړ چې 300 کارګران خوشی کړي او د هغوی څلور تنه یې چې د درزو فرقې و اعدام کړي دي. درزوان هغه کسان دي چې دایش هغوی ته د مرتد پسترګ ګوري. دایش دغه راز ویلي چې شل تنه نور دولت پلوه ملیشه دي او هغوی نه خوشی کوي. د هالند صدر اعظم وایي د هیواد لخوا یې د هغې موافقې خلاف رایا چونه چې د اروپایي ټولنې او اوکراین ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په باب ده شایي پر دغه تړون د اردو بحثونو سبب سي. د هالند صدر اعظم مارک روتی د دغه هیواد ANP اجنس ته پرون وویل څرنګه چې ګڼ لوري شکیل دی دې مسئلې ته د یوې حل لارې موندل شایي څو میاشتې وخت ونیسي. د په ها کې یوه کنفرانس ته وویل دا یوه پیچلې پروسه ده. په هالند کې 18% رایه اچونکو د چهارشنبه په ورځ له اوکراین سره دغه تړون ته د رد خو 18% نورو موافقه رایه ورکړه. یوازې د رایه ورکولو پر شرایطو برابرو 22% کسانو په دغه ټول پښتنه کې برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې 8 نورو غړو هیوادونو دغه موافقه تایید کړې او له جنوري میاشت راهیسې پلی سوې ده. د هالند صدر اعظم وایي د هیواد پارلمان یې چې په اصل کې دغه تړون تصویب کړی بل اونۍ بیا هم پر دې موضوع بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم کتلی شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راغلی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د پروګرام مهم راپور او بحث هم په همدې اړه باندې دی. د همورې چې د کورونا چارو وزارت کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی نن له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته.
رای تاییدی محترم دگر جنرال تاج محمد جاهد نامزد وزیر وزارت امور داخله 190 رای، همچنین رای تاییدی محترم محمد فرید حمیدی نامزد پست لوی سارانوالی 200 رای.
د پاکستان د حکومت ارزونی خي په غیواد کې نږدې 18 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر سری کرښې لاندې ژوند کوي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم درته خبرو تر پای سره پاتې شي. راز لومړی مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راغلی ټول افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست د معلوماتو لمخې کاغلی کیری بعد نور مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شویو سندونو د عملی کېدو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. اسد الله لودین د کاغلی کیری د سفر په اړه باندې وروستي جزئیات راخیستي دي. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډیره مننه ستانګزه صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان حکومت یو موثق سرچینه تایید کړ چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری شیبه وړاندې کابل ته راورسید. دای بل افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د ارزونې د ګډ کمیسیون په دریمه ناسته کې ګډون وکړي. باید وایم چې دغه تړون په اړه د ګډ کمیسیون دوه ناستې په خوا یو په کابل او بل هم په واشنگتن کې ترسره شوه چې دریمه ناسته نن په کابل کې دی او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یې کوربتوب کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د 2012 کال په می میاشت کې لاسلیک شو او همغه مهال چې حامد کرزی د وخت جمهور رئیس او د غرض امریکا ولسمشر بارک اوباما پر دې سند لاسلیک وکړ نو بیا ورسره ورته یو ګډ کمیسون هم جوړ شو چې دغه کمیسون دغه سند پر مختګونه بارزي لاسراوړنې بیارزي او راتلونکو لپاره به ورته پلانونه جوړوي. نن هم د خغلی کیری د سفر د مهم اجنډا هم دغه د کمیسون په ناسه کې ګډون دی. دوی به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک همکاریو د تړون پر مختګونه او خندونه ارزوي او دراتونکو لپاره به په دې برخه کې خپل ژمن د افغان حکومت سره تازه کوي. د سرچینې چې کابل ته د جانکيري د سفر تایید وکړ د هم ویل چې خغلی کیری به ورسته په جلا جلا توګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري او د غرض بل اجرایی رئیس سره هم ملاقات لري او ټاکل شوی چې د ورځې په پای کې یعنی مازیګر مهال د افغانستان ولسمشر سره یو غټه خبري ناشته هم ولري. خغلی کیری په داسې حال کې کابل ته راغلی چې دا مهال د افغانستان ملي وحدت حکومت چې د همدغه جان کیری په منځګړی توګه به موافقه لاسلیک شوه د دې حکومت له یو شمیر ستونزو او ننګونو سره مخ دی. د افغان حکومت چارواکو کوترمنز د مخالفتونو خبرې هم په دې ورستیو کې کیږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې د جانکيري او افغان حکومت چارواکو ترمنز به بحث پرې کیږي او د دوی د بحث پر مختګونه او لاسراولنې به په خبري کانفرنس کې هم واضح شي.
بل ډیر زیات مننه. و موریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جانکيري نن کابل ته رسیدلی ټول افغان چارواکو سره د ورځې په اوږدو کې وګوري. د دوی د بحثونو مهمه اجنډا به د افغانستان او امریکا ترمنز د ستراتیژیکو همکاري د تړون د خندو نو او پرمختګونو ارزونه وی. قدرمن اوریدونکو په همدغه اړه باندې را سره په پروګرام کې میلمه ده سید خالد سعادت چې حقوقي کارپوه ده. دغه بحث مو راغوښتي څو د خغلی کیری د سفر او نورو اړخونو په اړه باندې را سره وغږیږي. خغلی سعادت ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو نه استودیو ته راغلی.
مننه. سلامونه
سادات محترم. د جان کیری سفر په دغه وخت کې چې افغان چارواکي په یو ډول باندې په خپل منځي جګړو کې هم سره اخته دي او بل اخره حکومت د ډیورو په اند باندې لنجمن شوی دی، ځینې مسایل څومره مهمه دي افغانستان ته او څومره به دغه شته خندونو په حل کې مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کوم سو خبرې د جنکيري په سفر کې ډیر مهمه دي. یو دا چې د ملي وارد حکومت رامنځته کېدو هغه طرحه او دغه خاکا او دغه ډیزاینینګ خبره د جنکيري په قلم باندې شي، یعنی دوی وجود افغانستان کې درلودل چې بل اخر د ملي دغه سیاسي نظام طرحه کې خود شو دغه نظام رامنځته شو. په دې معنی چې جنکيري پکې مستقیمه مداخله وکړه او دغه مداخله په اساس باندې دغه نظام رامنځته شو. په دیم قدم کې تاسو ګورئ چې د دې نظام تغییر خپل جنکيري چې کله تایید کی بیا په عین زمان کې افغانستان ته سفر کی سو معنی درلودل شي. یو خبر ده چې اوسنی نظام تقریبا سکم دوه کال پورې کیږي او دغه د اجرایی ریاست رامنځته کیدل او د هغې د مودې تقریبا پوره کیدل یا پوره کیږي په آینده کې په لنډ وخت کې لنډ مهال کې. په دې معنی چې باید څه تغییر راشي، باید یو بدلون راشي په دې نظام کې ترڅو وکول
شي. عام خلک هم په دې نظر دي چې هر ځل ښاغلی کیری راځي حتما کوم تغییر به راځي. څه فکر کوئ چې واقعا دغه عام ذهنیتونه هم دغسې یو شی وایي، داسې به د پردې تر شا داسې کوم مسله یاده شوې وي، څنګه به وي؟ داسې
زه فکر کوم سو جهتونه دا خبره تر یو ځای پورې صدق کولی شي. زه په دې ښه پوره باوري نه یم، ولې هغه د صدق اندازه کې وګورو یا د تطبیق کېدو ګرافیک وګورو تر ځای پورې شونې ده. مثلا امریکا نور نه غواړي چې په سیمه کې خصوصا په نړۍ کې او بیا په داسې هیوادونو کې چې هغوی هلته ویل قوه ځواک هلته وجود لري، یا د امریکا هغه نظامي حضور خپل سیاسي حضور بعضې هیوادونو کې هلته ترخې تجربې تکرار کړي څنګه چې بالکان کې تکرار کړل، څنګه چې په لری ختیځ کې استعمال کړل، څنګه چې په کوریاګانو کې دوی خپل حضور څخه هغه څنګه چې باید دوی مداخله کړې وي، مثبت مداخله، بل مرغه چې منفی مداخله امریکا وکړه. امریکا په خپل نړیوال اعتبار چې په سیمه کې بل لدی، په نړۍ کې بل لدی، بلاخره کوشش کوي چې هغه هیوادونه چې دوی په کمزوري انداز کې رامنځته کړي تر څو کولی شي یو کنټرول شوی نظام رامنځته کړي، د افغانستان په شمول، د عراق په شمول، د سوریه په شمول. نو بنا امریکا په خپل داخل کې د امریکا د داخل نه امریکا حکومت ته زیات فشار لاندې ده، او دغه فشار ډېر قوي فشار د افغانستان، د امریکا د خلکو، د امریکا د کانګرس په حکومت باندې تر څو داسې یو نظام چې هغه د امریکا مرسته ورسره ملوي، امریکا سره امنیتي معاهده ملاسلیک کړې ده، امریکا یې په د حکومت په ډیزاین کې د طرحې کې مستقیم رول لري، او بیا ناکامیږي په دې معنی چې د افغانستان ناکامي، د امریکا ناکامي ده، د عراق ناکامي، د امریکا ناکامي ده، او بالاخره دغه خبره په امریکا کې، د امریکا په داخل کې د خلکو، د ولسونو او د کانګرس ترمنځ داسې یو بې اعتباري رامنځته کړې چې امریکا نور نه غواړي په نړیواله کچه خپل اعتبار وبلي. نو زه فکر کوم چې امریکا اوس په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې داسې یو کنټرول شوی حکومت رامنځته کاندي، یعنی دومره کاواکه، دومره نازکه، او دومره یو کمزور نظام دوی نه غوښتل چې رامنځته شي، لکه څنګه چې د سقوط خبرې کېږي، یا څنګه چې د یو فلج کېدو یا د فلج نظام په اړه بحث کېږي. نو زه فکر کوم چې امریکا اوس مجبور ده چې تر څو د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په داخل نظام کې یو تغیر راولي، او دغه تغیر د امریکا په خوخه باندې باید وسره.
خپل افغان چارواکي من جمله جمهور رئیس او بیا اجرایی رئیس په وار وار دا رد کړي ده چې حکومت د سقوط کې، نظام د سقوط کې، بلکې هغه وایي چې ورځ پر ورځ غښتلې کېږي، خو د باندې داسې مسایل راوځي چې خلک ترې ناخوښه دي. څه فکر کوي چې جان کيري به دغه مسایل درکړي وي، او بالاخره افغان ولسمشر او اجرایی رئیس به د دغو مسایلو په منلو کې ورسره موافق اوسي، که څنګه؟ یعنی د ستونزو په منلو کې به هغوی، لکه څنګه چې خلکو ته دغه ستونزې نه مني، یعنی هغوی سره به هم داسې مسلې، که نور مسایل به، یعنی هغوی سره به ستونزې مني، او د حل لارې به چې هغوی کومې سپارښتنې ورته کوي حتما ورسره مني، که څنګه؟
سو خبر دی، یو خبر ده چې موږ د نظام سقوط نه غواړو. زه د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، د افغانستان د خلکو د ثبات لپاره یو نظام باید موجود اوسي. په سیاست کې یو قاعده ده چې یو کمزور نظام لدې څخه ښه ده چې یو نظام نه اوسي. خو که موږ د نظام ته وګورو، له بده مرغه د پټ سقوط خواته مخامخ ده. یعنی پټ سقوط هغه سقوط ویل کېږي چې په ښکاره نظام موجود ولري، ولې فلج اوسي، حرکت نه کوي، ډینامیک نه اوسي. دا په سیاست کې د یو پټ سقوط تعریف ده، او له بده مرغه افغانستان د یو پټ سقوط خواته مخامخ کېږي. دغه پټ سقوط بالاخره په ښکاره سقوط مخامخ کېږي، او هغه سره مواجه کېږي. خو دا به حالت روښانه کړي، ولې امریکا، د امریکا رول، د امریکا د سیاسي رول، خصوصا د جان کيري، بېله شکه چې په افغانستان کې موثر دی، بېله شکه چې د اوسني نظام پایې، د اوسني نظام هغه ستنې چې دي، هغه ته د امریکا د جمهور رئیس، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، خصوصا د امنیت د شورا د سلاکار، د امریکا له دې څخه مستقیما موثر دي، متاثر دي. او زه فکر کوم چې هغوی څه وغواړي، دغه نظام چې رامنځته کړی دی، بالاخره دغه ګډ نظام چې اوس موږ تاسو سره خبرې کوو، دا نه ولسمشر اشرف غني د خپل کمپاین پر مهال مانه، نه ډاکټر صاحب دلا مانه، نو بنا دواړه څنګه حاضریږي چې اجرایی رئیس رامنځته شي، او بالاخره دواړه اشخاص او دواړه کاندیدان د کمپاین پر مهال باندې یو بل سره د ګډ حکومت څخه زیات انکار کوي، نن په یو حکومت کې کار کوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د مستقیم فشار لاندې راغله، د امریکا د مداخلې پر اساس باندې. نو کله چې موږ د دې تعریف پر اساس باندې، او داسې خبرو پر اساس باندې چې ومو لیدل، محسوس مو کړل په افغانستان کې، خصوصا په سیاسي نظام کې، نو لري نه ده چې بالاخره د امریکا له اوسنۍ مداخلې څخه زموږ سیاستوال ځانونه برات واخلي، او برات اصل کاندي. یعنی متاثر دي، هغه چې هر بدلون غواړي، زه یقین لرم چې دغه بدلون ته د دواړه سیاستوال غاړه کې خوده لسی.
بلې، مننه. امریکا سره د افغانستان ستراتیژیکو همکاریو تړون 2012 مې کې لاسلیک شوی، او له هغه وخت راهیسې دغه ستراتیژیک تړون څومره مرخي عملی شوی دی ستاسو په نظر؟ او دا چې د پدې ګاډي کمیټې کې د خندونو ورزونو کېږي، دا څومره مهمه ده چې هغه لیکي دغه سی غونډې ترازی، یعنی واقعا که ستراتیژیکي همکاري او بیا امنیتی همکاري عملی شوی وای، د دې څومره کېدای شي ال شوی وای، خو دا څه نه دی شوی. څومره مهمه وي چې دوی دغه کمیټې کې برخه اخلي، او کوم مسایلو باندې به بحث کوي بالاخره؟
د ستراتیژیک معاهده
نه زما مطلب دا چې تر ډیره پورې دغه سیمبولیک ساتل شوی دی. ډیر خلک دا وایي چې دغه سندونه تر ډیره نه دي عملی شوی، او یا هم لارې نه دي ورته هواري شوی چې عملی شي.
خا موږ که د ستونزو په اړه بحث کوو، د ستراتیژیک تړون پر اساس باندې، د امریکا سره چې لرو، او د امنیتی معاهده پر اساس چې اوس اخر دغه نظام په دویمه ورځ باندې وشو، که په ستونزو باندې بحث کوو، زه فکر کوم ستونزې مخکې ځي. یعنی په هغه مهال باندې چې کله موږ د امریکا سره ستراتیژیک معاهده لاسلیک کول، همدارنګه د امنیتی معاهده پر اساس افغانستان او د امریکا سره مخکې لاړل، هلته دغه تړونونه په یو ډول باندې ترلاسه سره شول او هغه نا انډوله ول، یعنی یو اړخ په نظر کې نیول شو چې هغه د زیاتره د امریکا ګټې وي د افغانستان ګټې نه وي. بنان دغه تړون خصوصا ستراتیژیک تړون د په دوه اړخونو کې ستونزه لري، هم شکلي اړخ کې هم متني اړخ کې، په دې معنی چې هغه څه چې په ستراتیژیک تړون کې دي هغه نه دي ترسره شوي، فقط امریکا مرسته کوي، اما د مرستې ترڅنګ تجهیز کومک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د امنیتي سکتور پیاوړتیا او بل اخر د افغانستان د دښمن په مقابل کې دفاع، یعنی د هغه څه چې په ستراتیژیک تړون کې روښانه شوې دي. ولی په عمل کې موږ تاسو نه ګورو چې امریکا د افغانستان د دښمن په مقابل کې رغند رول وبول وي یا د جګړه وکړي. نو بنان بیر شکه چې د ستراتیژیک معاهده مواد ناکامه سره مخامخ شوې دي، متن له ناکامه سره مخامخ شوې ده، او سو جهتونه، یو جهت دا چې امریکا هلته په ډیر لوی پیمانه باندې په ډیر لوی سیاست باندې امریکا سره افغانستان سره دغه معاهده لاسلیک کړه. په عین زمان کې تاسو ګورئ چې افغانستان نظام له بده مرغه ورسره کمزوري کېده. نو بنان کمزوري نظام یو لوی معاهده د یو ستر هوا سره ځکه فکر نکوم چې سیاسي انداز نه مخکې لاړ شي او هغه د کامیابی سره ترسره شي. دویمه خبره د ادون او بدون ازید د ستراتیژیک معاهده، کله چې په نړیوالو حقوقو کې موږ تاسو بحث کوو د یو معاهده په اړه د تعدیل په طرح وړاندې کیږي، بیا تعدیل یو د جانبانو څخه کول شي. بنان افغانستان حق لري، افغانستان مسلم حق لري، د افغانستان نظام تر څو د شته دلایلو په اساس د اسنادو پر اساس چې د ناکامۍ سره مخامخ شوی دي،
تر ډیره په حقوقي معادلاتو کې داسې دي چې کمزورې هیواد بیا ډیر څه نشي کولای. داسې یو څه هم راغلی د فکر کوم په دغه یو حالت کې چې افغانستان یو کمزورې موقف لري نسبت د امریکا متحده ایالاتونو ته او هغه ډیر پیاوړی بلل شوې دي، څه فکر کوي چې واقعا هر څه به دوی ومني او هغه تحمیلولی شي؟ څنګه له حقوقي پلوه، البته له عملی پلوه خو دغه دی پیښوي دي، له حقوقي پلوه څومره دغه دی یو هیواد ملخره هغه موقف پنړی کې کوم وی داسي اوسم
د نړۍ په کچه کوم د حقوقو په اړه بحث کوو، خصوصا د حقوقي معضلاتو حل په اړه بحث کوو. اول باید موږ سیاسي لابیګری وکړو ترڅو چې نظام د سیاست نه قوی نشي، د خپل ځان مطرح نه کی، د خپل سیاسي زعامت نه استفاده ونه کی، هیڅ صورت باغی خپل حقوق ترلاسه نه کړی شي. یعنی دا له بده مرغه او دا هغه څه دي چې اصل قاعده دا چې باید حقوق په سیاست باندې برملا وسی، یعنی استناد حقوق باید کل وي او سیاست جز وي. له بده مرغه په یوشتم قرن کې کوم تاسو خبرې کوو سیاستونه دومره پیاوړي شوي د نړۍ په کچه باندې چې لمړی باید سیاست ورغول شي، بیا بعد حقوق ورغول شي، یاد حقوق نه بحث شي. خو په اوس وخت کې په حقوقي نه غانه بل شکه افغانستان یو هیواد د نړۍ په کچه باندې د هر رنګ محدود لاسلیک کېدل، تعدیل لغوه کېدل سره تر ولې په سیاست کې مشکل دی تر څو چې موږ سیاسي سوله حل کوزه اقندل رم چې امریکا سره د نورو هیوادونو سره د حقوقي زاوینه موږ په معاهداتو کې هغه چې افغانستان خلک غواړي، د افغانستان ولس غواړي، یا موږ غواړو بنا نه غته ورسیږي. لمړی باید سیاست ورغو، سیاست سیاسي یعنی د نظام پیاوړتیا، د نظام استحکام، او بل اخر د واحد دریز موږ کولای شو تر څو نړیوال حقوقي سیستم کې خپل حقوق ترلاسه کړي.
له سیاسي جوړجاړي او لانجو به اخو ورزو د سولې موضوع هغه پدیده چې ټول مشران ور باندې دراتلو سلا لري او وایي چې تاکید ممداد چې باید راشي سولې او لهر لري چې کیږي باید سولې په افغانستان کې تضمین شي، او دوی وایي چې په چوکاټ کې سولې راشي او بل اخر داسې موضوع د خغلی کې راتک په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سره تجهیز په دې ورشته کې د سولې په اړه بیا یو شین څراغ خوده لیدي او بیا هیله خوده لري چې د سولې خبري وشي بل اخر له طالبانو سره د سولې مخامخ خبري. څه فکر کوي خغلی کې ربا څومره په سولې باندې هم په دغه اوسنی سفر کې تمرکز ولري او څومره باید سولې ورته اهمیت ولري په افغانستان کې؟
خو د جنکيري د سفر نه خواته موږ د امریکا د چین سره او د پاکستان سره یو سلور خيز درې ناس تر سره کړي، دوی په اسلام آباد کې او په کابل کې. لمړی د خبرو پیاوړتیا او د صلح د خبرو په اړه د پاکستان د سیاست په وړاندې مقابله کول، د پاکستان سره یو تقابل ته وتل، یا د اقل پاکستان سره د کمپرمایز ترلاسه کول، دا باید د یو ادرس نوم شوه، هغه ادرس معلوم دی. ولی جنکيري هم سناسه تاثیر لري، سناسه داسې خصوصا په جنوبي اسیا هیوادونو کې نه یوازې هلته پاکستان دی بلکې هندوستان نور هیوادونه دي، او خصوصا د صلح د مذاکراتو په لړۍ کې امریکا کوو غواړي د افغانستان حکومت باید فشار لاندې امریکا راولي، یا د مختلفو سیاسي اړخونو څخه بل اخر امریکا مجبور کړي، یا د جنکيري ته دغه نظر ورکول شي چې پاکستان باندې فشار، د پاکستان سره داسې سیاست وردانګېدل چې بل اخر پاکستان مجبور شي خپل منګه باید د پاکستان د سیاست تغیر محسوس کو. نو زه یقین لرم چې جنکيري په پښیمه کې، یعنی منګه د جنکيري نه بس کو، د امریکا نه بس کو، او امریکا په سیمه کې یو بلقوز واک دی، امریکا په سیمه کې یو حاکم او د ثقل مرکز دی، بل اخر کولای شي تغیر راولي. ولی خبر وساده چې منګه د افغانستان حکومت، د افغانستان نظام، زمنګ د صلح پالیسی، زمنګ د سولې سیاست په کوم انداز کې کولای شي جنکيري د نړۍ نور ولسونه د نړۍ نور ملتونه او خصوصا هغه ودونه چې په سیمه کې حاکم دی او سیمه ورڅخه متاثر ده څنګه کولای شي هغه جلب کو لمړی بعد منګه د امریکا ته وجو جلب کو هغه نور سبد پاکستان سره خبرې وکړو
بلې د ولسمشر براک اوباما د جمهور ریاست روسي کال دی څو وخت مخکې امرستی کال هغه مراسم تر سره شول د خغلی کاری راتګ به د دیموکراتانو موقف څومره په امریکا کې بل اخر په وړي کوي داس یو سوال چې کېدای شي د ډیرو ذهن ورته
کوم د امریکا د سیاست نه خبرې کو داخله
امریکا او کثیر ته واقعا داس یو بدلون راشي په افغانستان کې دنه چې ډیر غټ یو د احساس وړ وي څومره به د خپل موقف په وړي
کوي یعنی تاسو ګوري امریکا د امریکا دوه ګوندونه دواړه جمهور غوښتونکي او دیموکراتانو کله چې په انتخاباتو کې سره وتل دي د هغه د سیاسي موقف یا سیاسي تحول خصوصا د کاغذ پر مخ باندې د خبرو په اړه باندې ډیر زیات تغییر محسوسي ګولې په عمل کې ډیر کم دی یعنی د امریکا د حکومت سیاسي خصلت ده د امریکا د نظام سیاسي خصلت ده چې دا وي یعنی مخالفتونه ډیر زیات دي ولې په عمل کې بیا ډیر کم محسوسي دي لشي
د جنکيري سفر په نړیواله کچه ځان سپینو خي چې
د جنکيري سفر مخکې ویل چې امریکا بیر شکه چې وسالته یو حاکم پارټي او حاکم ګوند الته دیموکراتان دي او جنکيري د دیموکراتانو د ګوندونو په نمندګي باندې په سیمه کې سیاست چرخي نو بنا ان دی غوړي تر سو په عراق عراق افغانستان جنوبي اسيا منځني ختیځ د امریکا د خارجي سیاست لپاره اساسي کرخه جوړي په دې کې داس سیاست رامنځته کول او خصوصا د نظامونو په اړه داس بحث کول د امریکا په داخله کې د امریکا په داخله حکومت کې د امریکا په کانګرس کې د چکر وینامه کې یا په داخله کې نظام کې تر سو وکول شال ته بیا ځان طلبي ګرو کې بیا کمپاین وکي نو بدون شخص خي عراق د جنکيري سفر افغانستان ته او بیا د افغانستان څخه روس یقین لرم چې شاید جنوبي اسيا سفر وکړي نو ریوډون ته د هغه سره چې د لیورخه کې د نظامونو سره د سیاست په اړه باندې خبرې کوي لبل اړخه د امریکا د دیموکراتانو د ګوند لپاره هم کمپاین دی او ځکه نرم چې یو برخه په کمپاین باندې هم تمرکز کېدل شي
بل ډیر زیات مننه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو خغلې سید خالد سعادت کورودان چې په دغه پروګرام کې مو له موږ سره بحث وکړ کورودان قدر من اوریدونکو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه مو معلومات اوریدل هم درز مول خغلې سعادت سره په دې اړه باندې بحث هم واورید جان کیری نن کابل ته راغلی او تمد له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې له ستراتیژیکو همکاریو د تړون د پرمختګونو او خندونو په اړه باندې په ګډه کمیټه کې بحث وکړي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې اوریدل د افغانستان د کورونی چارو وزارت لپاره کاندید تاج محمد جاهد او لوی چرنولی ته کاندید فرید حمیدی نن له ولسی جرګې د باور رائے واخیستې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه ته چې د دغه دواړو کاندیدانو د رای ورکونی په اړه باندې جوړ شوی و زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی او همداشي بر سره په سټوډیو کې سیند صاحب محترم په دې اړه باندې چې د کورونی چارو وزارت څومره رای واخیستو بل اخر د لوی سرنوی لپاره کاندید څومره رای واخیستو څومره وکیلان د دوی له څرګندونو راضی خریدل معلومات ورکړي
بل استانک زسب لکه څنګه چې تاسو ویل نن د کورونی چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی سرنوالی ته کاندید فرید حمیدی ولسی جرګې تخپل کاری پلانونه تشریح کړل ورسته د رای دوی ته د رای صندوقونه کې خودل شول او دواړه کاندیدان وتوانېدل چې د بریالیتوب هغه لازم رای چې دوی ته ټاکل شوی هغه پوره کړي په دې ورځ دواړو کاندیدانو ته 215 رای وکړې دي چې د دې رای 50 جمع یو سلو 14 رای کېدلې د کورنۍ چارو وزارت ته د کاندید موافق رای 190 رای او لوی سرنوالی ته د کاندید فرید حمیدی تاییدی رای 200 به د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دواړو ته مبارکي وویل او د دوی بریالیتوب وغوښت تاسو ته به معلومه چې دوی سباندې دوه ونې مخکې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته د باور د رای په خاطر معرفي شوی وو د ولسی جرګې د پروسیجر لمخې د دواړو اسناد شخصي اسناد او دولتي اسناد ټول مطالعه شول او نن هغه ورځ و چې دوی ته صندوقونه کې خودل شول او رای ورته واچول شوې د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی اواز به واورو
برای مبارزه با فساد اولین اصل و قدم داشتن نیت و اراده سالم و قاطع برای مبارزه با فساد است که انشاءالله
بخنه غوړم د فرید حمیدی आवाज لګ تخنیکی تیروتنه وشو د عبدالروف ابراهیمی आवाज به ورو چې د دې دوه کاندیدانو د بریالیتوب په حق لیس وویل.
رئیس هیئتی محترم دگر جنرال تاج محمد جاهد نامزد وزیر وزارت امور داخله 190 رای بنام 5 علاوه 1 تقدیم کردن موفقیت شان برایشان تبریک میگیم و همچنان رئیس هیئتی محترم محمد فرید حمیدی نامزد پست دوی سرانوالی 200 رای اینا 5 علاوه 1 که تقدیم کردن به این اساس
بلی خان محمد سیند کور ودان د لندو خبرونو وخت رسیدلې درنوریدونکو و مریدل چې نن د افغانستان ولسی جرګې تاج محمد جاهد ته د کورونې چارو وزارت لپاره مثبت رای ورکړي. 190 مثبت رای او همدارس د لوی ترنوری د کاندید لپاره البته ښاغلی فرید حمیدی ته 200 رای ورکړي او دوی دواړه وتونېدل چې کاندید شوی څوکۍ ته لار پیدا کړي. اوس د لندو خبرونو وخت دی. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل تر رسیدلی او له افغان چارواکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. کورونې چارو وزارت کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی خلکو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د پاکستان د حکومت د نوي راپور لمخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د ملګرو ملتونو سخت اصول چې لمخې د تورستانو لاسته د اټومي موادو د ورتلو مخه نیسي بل میاشت عمل کیږي. دا خبره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون اعلان کړه.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې پر ټاپي پروژې نوې پانګونه به په افغانستان کې د دغه پروژې د لومړنیو کارونو په پیلولو کې اسانتیا رامنځته کړي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ټاپي پروژې ته د نوې ځنګړی سوي بودیجې په مرسته به د هرات په تورغونډي بندر کې د دغه پروژې تخنیکی کارونه پیل شي. شاغلی نوري که څه هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د دغه پروژې عملی کار پیل شي.
د هغه تفاهم پر اساس باندې چې د فهمدارانو له خوا سوی دي، هر څوک په خپل ونډه د هغه سهامو په اندازه وړاندې کوي او موږ اوس دا فرصت لرو چې د دغه بودیجې پر اساس باندې خپل کار پیل کړو.
د حمل په شلمه نیټه د ټاپي پروژې سهم لرونکو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند یو تړون لاسلیک کړ چې په اساس به د ټاپي پروژې په بودیجه کې 200 میلیونه ډالر راټول سي. په ټاپي پروژه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان لپاره 1.5 میلیارد متر مکعب غاز هند او پاکستان ته ترانزیت کیږي. افغانستان په دغه پروژه کې په لاسو کلونو کې د 3 میلیارد متر مکعب غاز څخه د ګټې اخیستنې سهم لري. د دغه پروژه پایپ لاین 2000 کیلومتر دی چې 8 کیلومتر یې د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لاجوردو د ریل پټلۍ په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له ترانزیتي لار سره وتړل سي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې د لاجوردو د ریل پټلۍ به د چین او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو به 15% راټیټ کړي. دی وایي د دغه لارې په پرانستو سره به مطمئنا د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو په وضعیت کې شوالی راسي او د افغانستان او چین ترمنځ د ترانزیتي اموالو بیا به 15% کم سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې په لاند وخت کې به له ترکمنستان څخه 3 کیلومتر د ریل پټلۍ د افغانستان د فاریاب د اقینې بندر سره واصل کړي.
اقتصادي خبرونه مو له نجیب زمان اوریدل دا نور خبرونه په ازادي رډيو ټکه اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. اوس هم مرزیوي بهرنی موضوع ته د پاکستان د حکومت ارزونه خي چې په هغه هیواد کې نږدې 15 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر سری کرخې لاندې ژوند کوي. د غرزونه دی یو نوې فرمان د یو نوې فرمول لمخې شوی چې روغتي او زده کړه د اساسي اړتیاو پاتوګه په پام کې پکې نیول شوی. نوې راپور لمخې پاکستان کې د تیری ارزونه په پرتله د بیوزلۍ کچه 3 برابر ډیره شوې ده. په همدې ریپورت سره چې فریبا ظاهر جوړ کړی دی روان پروګرام پایتر سیګی له هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګې مه هیروئ.
د پاکستان د پلان کمیسیون د خپلې دغې نوې ارزونې راپور د پنځشنبه په ورځ خپور کړی دی. په هغه وخت کې تیر ارزونه شوډلې و چې 6 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي، خو د نوې ارزونې لمخې دا شمیره 3 برابر لوړ شوې او دغه کسانو شمیر چې د بیوزلۍ تر سری کرښې لاندې ژوند کوي 15 میلیونه وګړي شي. یو توپیر دا دی چې د پاکستان حکومت وړاندې د بیوزلۍ کچه د خوړو او انرژي د اړتیا لمخې معلومه وله، خو دا ځلې په هغه وخت کې د بیوزلۍ د کچې معلومولو لپاره له نوې فرمول څخه کار اخیستی چې روغتیا او زده کړه د خلکو له اساسي اړتیاو څخه پکې شودل سوی دی. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال ویلي چې نور 6 میلیونه وګړي هم د زیانمنونکو کسانو په ډله کې راځي چې د نوې میتود لمخې د بیوزلۍ کرښې ته د ورتګ له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان د پلان کمیسیون اټکل کوي چې هلته 1 میلیون او 15 لک لویان د هرې کورنۍ پر سر په میاشت کې 3.0 دیش پاکستانی روپۍ چې دیش ډالر کېږي عاید لري. له دې سره د راپور لمخې د بیوزلۍ کچه له 9% څخه شخوا 9% ته لوړه شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي دا نوې فرمول د هغو معیارونو او اصولو سره سم کارول شوی چې د نړۍ نور هیوادونه یې هم کاروي. د پاکستان د پوهنې فعالان وایي د میتود دغه بدلون کولی سي حکومت دې ته اړ باسي چې د بودیجې ډېره برخه په پراختیایي کارونو ولګوي چې هم بنیادي دي او هم د روغتیا او زده کړې په برخه کې د خلکو لپاره ټولنیز خدمات رانغاړي. د صدر اعظم نواز شریف حکومت هڅه کوي چې د امنیتي ستونزو او هم د انرژي بحران پر کمولو سره د غیوت اقتصاد پیاوړی کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونه د افغانستان د نوي ملي جپې د مشر ډاکټر انوار الحق هدي سره مرکه لرو.
مننه کوم هدي صاحب چې موږ هم د مرکه فرصت راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم د پښتنو کوم چې په دې وروستیو کې د حکومت په سطح باندې ځینې تغیرات راغلي دي، ځینې وزیرانو استعفا ورکړې دي، د ولایتو په سطح باندې ځینې نور مقامات استعفا کړي دي. د وزارت په کتو ستاسو ارزونه نه څه ده چې واقعاً دولت په سطح باندې څه تیریږي؟ آیا په کوم ستر پروګرام په مخ کې دی لکه څنګه چې ځینې خلک او داسې کارپوهان ورته اشاره کوي؟ ستاسو برداشت او ارزونه څه ده د وضعیت څخه؟
زه فکر کوم چې دغه استفادانې چې سوي دي او یا هم قرار دي چې وشي دا یو بل بیلګه ده، یو بل مظهر دی دی چې په حکومت کې بحران ډیر عمیق دی. خواخو منګه ولې خلکو اپوزیشن به ویل چې دا حکومت کاره حکومت نه دی، به کفایت نه دی، نتایج دي کار نشته خنه دي. اوس داخلي دی حکومت نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه ده، او یا هم خبره دی حکومت طرفداران دي وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود او حتی بعض حالات کې فساد خبرې هم څه به ګرځي. په هر تعبیر چې ونی سي دا حتی امر عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ پر ورځ دا بحران عمیق کیږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی، نورم څه څه ضعیفیږي، او دغه حالت زه فکر کوم چې حتی د حکومت اعتماد په خپل ځان باندې بس ده هم نور هم څه ضعیف کی. نو دا لړۍ دی د استفادانو چې اتروس پورې سوي دي او یا قرار دي چې د وسی یو ښه خبر دي حکومت لپاره نه ده، او موثره دي ادارې به نورم سره خراب کی.
هدف مو د بحران څخه دا دی چې آیا ماغه پخوانی اختلافات چې مخکې موجود و د حکومت منسکی آیا اوس هم هغه په خپل حال پاتې دي؟ هغه اختلافات شدید سوي دي او که څنګه د نور مشکلات دي؟
خا هغه اختلافات خو خپل جای دي، اختلافات دي غپوري ال لري د میکانیزم دي قدرت دي تقسیم چې دغه موافقت نامه ده هغه خپل جای پاتې دي. اما اوس خو د بازي هغه استفاداني دا خو دي غول خوازین نسوي دي، مثلا هغه خلک چې ډاکټر صاحب غنی ته ډیر نږدې وو دي غول خوازین نسوي کیږي، یا هغه خلک چې دوی څو میاشتې مخکې څه ده تین کړي وو دي کار لپاره، نو معنا یې څه ده؟ یا دا چې دوی انتخاب څه ده غلط وو، یا دا چې دوی مدیریت دومره خراب ده چې هغوی ورسره ناراضي دي، هغوی یاره په دغه شرایطو کې موږ له تاسو سره کار نشو کولی. او دا هم طبعا هر تعبیری چې ونیسي حکومت ته څه ده ښه خبر نه دی.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه، داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه، چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځلې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا حالت څه ډول ارزوي او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لوی جرګه راوبلي او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
ښه، دا حالت د بدلون درشل کې دي. یو موضوع باندې یو ورځ بحث وسي، حتی نږدې موافقې ته سي، یو هفته بعد هغه بحث لمینځ ځي، موافقه لمینځ ځي. ځینو خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نشي دایرېدلی، نشي دایرېدلی، او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولای. ولی ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی، نو په اساس باندې ځین خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړیو چې کېدای شي اغلب صفت یو معاون دی رئیس جمهور راشي، ګرچې دوی غوښتل طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله. اما ما په فکر باندې چې دا د تاغنه لري نه ده، له امکان لري نه ده چې دوی دا بحثونه کړي وسیږي. کېدای شي وروسته چې دا خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي وسیږي. جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویلي چې دوی ته دا شدې منلو ول نه ول دا معنا دی نه لري بحث ور باندې سوې یا وحکه لا قلب دی باندې څه ده فکر څه ده سوې وسیږي. ولی دغه هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت ته، که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه څه جوړي، اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه څه نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دی نه تخلف کیږي، قانون اساسي نه تخلف وسول، موافقتنامه نه تخلف وسول، بل اخره دا یو خطر حکومت سنو څه ده بالکل، او دا بحران څه ده ورس پرز هغه کیږي.
هم دې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسی کولای لوی چرته راوغواړي او بل اخر مشکلات هم زیات دي، فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام واوسي که چېرې دا حکومتي مشران خپل مابینځو کې جوړ سره راسي او بل اخر دا مشکلات حل سي؟ یعنې فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام واوسي دا به د افغانستان په ګټه وي؟
که سیاسیون په خپلو منځو کې څه د موافقې ته شي ورسي دا یو ښه شی دی، اما د دوی موافقه هم باید د قانون په چوکاټ کې څه واوسيږي. که هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د چوکاټ قانون له چوکاټ نه دی باندې سره حلي، نو بیا په صورت سره قانون به معنا کیږي. بیا د دوی د ادعا چې موږ یو قانونمند حکومت غواړو دال موږ څه دي، بیا د دونرانو دغه ادعا چې موږ په افغانستان کې یو دیموکراسي غواړو او د اساسي قانون سره سم حکومت غواړو، بیا دا هم له موږ دي. نو هغه نتیجه بیا د بحران د مشروعیت موږ څه دي، او کله چې بیا نور حلقې هم څه ده د قانون له چوکاټ نه دی باندې بیا څه حرکت کوي چې هغه به دي چپ کټه نه.
یو مسله چې په دې روسي کې مطرح کیږي هغه د موقت ادارې رامنځته کېدل دي. ستاسو معلومات څه دي؟ واقعا موقت ادارې جوړېدونکي ده او کنه؟ حالات دا ښیي چې باید موقت اداره په افغانستان کې رامنځته شي، او که احیانا رامنځته کیږي دا به مشکلات رامنځته نه کړي؟ فکر نه کوي ځکه چې اوس نظام انتخابي نظام دی، موږ تاسو د موقت او د انتقالي دورې څخه راتېر شوي یو، د امکانات څه ډول ارزوي تاسو؟
زه هم دا خبرې اورم، او دا یو بل ثبوت دی چې داسي او فعلي سیاسي حکومتي حالت ډېر د منلو وړ نه ده، خلکو ته د منلو وړ نه ده، او د سیخکاري چې په خارجي سطح هم څه د اوس دا خبرې څه ده هغه کیږي. خو زما برداشت خپل دا ده، ځینې خلکو سره چې په تماس کې ما چې حمایت دغه لپاره ممکن غوړ ډیر نه وسیږي، خصوصا د امریکای له خوا ځینې زیات نه وسیږي. یعنی دغه اوسنی حالت دوام قابل دی منلو نه دی نو دی وسنی حالت نه وتل ما خپل پیشنهاد دا دی چې په قانوني ډول نوې انتخابات چې د وسی او قانوني اساسي په تعلق کې رانسی او یو بل جنجال څه جوړ نشي. ولی ځینې خلک وایي چې موقت حکومت جوړول نسبتا اسانه دي او پرېږدي چې موقت حکومت زمینه بیا د یو انتخابات لپاره مهیا کړي. که څه هم دا د اساسي قانون نه تخلف ده، هغه اساسي قانون کې د موقت حکومت لپاره نور جای نشته، ولی دا اوسنی حالت دومره درناک ده چې که موقت حکومت هم یو سم موقت حکومت راسي هم بده به نه وي د جامع لپاره. کېدای شي چې پس د هغه ځینه بېرته قانوني اساسي د یو کال دوه کال لپاره په تعلیق کې واچول شي او پس د هغه ځینه بېرته د قانوني اساسي مرحلې اجرا سره وسیږي. ولی ما باور ډېر قوي نه دی چې دغه بدیل باندې د ډونرانو کلکه موافقه سره وسیږي. تر کوم ځای چې ماته معلوم دی خو د اوباما حکومت فعلا ډېر هغه نه دی د طرفدار نه دی. ولی په داخل کې د حکومت د بدلون لپاره یعنی ارزومندي ډېره زیاته ده. نو هغه دوه درې شکل لري، یا به چې د موقت حکومت لارې سره راځي، یا به د انتخابات لارې راځي، کېدای شي کومه بله لار هم سره وسیږي. او دا پخپله انعکاس دغه ورکوي چې خلک ډېر ناراضه دي.
فکر کوي دا حالات اوسني حالات څه شي چې واقعا انتخابات په خپل وخت وسی او که څنګه او دا روسي لړۍ د استعفا ته بیا هم اشاره وکړه چې رئیس د کمیسیون د ټاکنو استعفا ورکړله، دا ټول څه شي تاسو ارزونه څه ده چې انتخابات به وسی او که څنګه؟
ښه، هغه نیټه خو نورستاني صاحب په تعین کړې وه، کمیسیون د انتخاباتو ټاکلې وه، خو هغه څو ورځې مخکې وویل چې نور دا تاریخ مدار د اعتبار په دې نه دی چې تر اوسه پورې هغوی ته چا کومه بودیجه نه ده ورکړې او دغه وخت پاتې ده، ولو که اوس هم ورته بودیجه ورکړي په کافي اندازه وخت نه دی دی غزې نه. په دې اساس باندې فکر نه کوم چې هغه د میزان څلېرویشتمه کومه نیټه چې ټاکل شوې وي چې دا مدار اعتبار وسیږي. نوره ډاکټر صاحب عبدالله د دفتر په اول کې دا رات کړله، ډاکټر صاحب غني هېڅ وخت نه تایید کړل او نه یې رات کړله. او نو په دې اساس فکر کوم چې هغه تقسیم اوقات نور دوره دي اعتبار ور نه دی. اوس خو زه کله کله ځینې هغه خلک چې حکومت ته نږدې دي د غول نه چې اورم خو دوی د راتلونکي پسرلي په باره کې څه د فکر کوي. اما په دغه ډول چې دوی د اصلاحاتو په باره کې حرکت کوي، خدای پوهېږي چې په راتلونکي پسرلي کې به یې وکولی شي او که به یې ونه شي کولی. خو که راتلونکي پسرلي کې دا شی واوسیږي نو ښه به دا وي چې پارلماني انتخابات له ریاستي انتخاباتو سره یو ځای او دوی امادګي د یو هغه لپاره مونیسي چې یو نوي ریاستي انتخابات
داسې ځینې راپورونه هم موجود وه احادي صاحب، چې ګواکې حکومت تاسو ته پیشنهاد کړی دی د حکومت د اپوزیشن په صفت باندې چې تاسو ته هم وزارت درکړي، مشخصا د مالیې وزارت یادونه سوې ده، دا خبره تر کوم حده پر واقعیت لري او که چیرې داسې اوسې تاسو به یې ومنئ؟
بل نه، داسې نه پیشنهاد سوی ده او نه زه کوم قصد یې منلو د دې شیانو چې دا لرم. ځینې دوستان دي چې په حکومت کې دي، هغوی غوښتي دي چې زموږ روابط څه د ښه کړي او هغوی وایي چې دا غننه یعنی کېدای شي مثلا موږ لپاره هم په حکومت شي اوسې، اما ماته کوم مشخص پیشنهاد نه دی سوی او دا کوم راپور څه ورکړ سوی دی، زه فکر کوم لږ ذره مبالغه میزه په دې ساحه کې دغسې کوم شی څه نه دی سوی. د دوستان زه هلته لرم، غواړي زموږ روابطې جمهور رئیس سره څه د ښه کړي. پخوا موږ دوستان وو، د یو ټیم خلکو، اوس مو څه د موقفونه څه ده البته فرق لري او هغوی په یعنې خوښ نه دي لیدې دي نسې موږ د حکومت نه د باندې یو، اما داسې کوم پیشنهاد هم نه سوی ده او زه کوم قصد یې نه لرم اشتراک بود من کنه لرم.
بله، مننه کوم احادی صاحب،
تشکر از
تاسو. تشکر.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په افغانستان کې لتیرو کابل لسو کلونو راهیسی خصوصي په هنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه فعالیت کوي، خو ولې لا هم فارغانو ته د فراغت ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
ډیپلوم خو تر اوسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی.
تشویش دغه را سره دی چې څلور کاله زباد یعنی زه فارغه شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو څه ورته چی هغه ته وړاندې
چیرته نه ورکې هم دا شخصي پانتونه یاد بند کی
اوسانو په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره معتبره پوهنتونونه خصوصي دي، خو دلته ولې ځینې فکر کوي چې په کانکور کې پاتې شوي کسان شخصي پوهنتونونه وایي نو دوی لایقه نه دي. نږدې یو کال پخوا د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته به د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو خبره وځنډېده. سږ کال څنګه؟ دا هر څه دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همتولو، نږدې لس کاله پخوا په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسو یا خصوصي پوهنتونونو فعالیت پیل کړ چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دم ګړی شمیر تر سلو اوښتی دی. دې ته په کتو چې هر کال په کانکور ازموینه کې ګڼ ځوانان بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي او په دولتي پوهنتونونو کې د جذب ګنجایش نه وي، نو اکثره هغه چې د فیس زور یې لري خصوصي پوهنتونونه انتخابوي. موږ دوستانو په نننۍ خپرونه کې په دې نه غږیږو چې په دغو پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو موضوع او نورې ستونزې څنګه دي، بلکې په دې غږیږو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته له تیرو کابو لسو کلونو راهیسې ولې ډیپلومونه نه ورکول کیږي او د ډیپلوم پر ځای دوی ته د ترانسکریپت په نوم ورکړل شوی د څلور کلن نومرو لرونکی سند ولې په ځینو دولتي ادارو کې د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي. د خپرونې پیل له همدې ځایه کوو چې ولې ځینې کسان د خصوصي پوهنتونونو زده کړو او اوسني ورکړل شوي سند یا ترانسکریپت ته په اعتبار نه دي قائل. څوک څه وایي؟
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی، خو موږ سره همدا تشویش شته چې موږ د دې نه سبا فارغ شو. دا چې کوم ترانسکریپت موږ ترقی شاید کوم ځای کې قابل د وړلی یا نه، دغه تشویش موږ لرو. باید دا تشویش موږ رفع شي.
تشویش دغه را سره دی چې دلته ډیپلوم نه ورکوي. دغه کې دا شخصي کې څلور کاله زه پات یعنی زه فارغ شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي، نو زه ورته څه هغه ته وړاندې کوم؟ سبا ما ته کومه دغه اسناد را کوي؟ دغه بارزش ولري کوي نه لري؟
د ولسی جرګې د معارف، لوړو زده کړو او د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون مشر کمال ناصر اصولي وایي چې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو په نوم ځینو داسې څه وکړل چې د دغو ادارو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست.
هم جوازونه غیر معیاري وو او هم د ډیپلوم ورکول غیر معیاري وو. هدف مې دا ده چې مثلا سل نفره کامیابیږي درس وایي، هر ورځ د هغې په څنګ کې لس نفره چې هیڅ حضور نه لري هلته ډیپلوم ورکول کیږي او وخت تیریږي. ډیر داسې ثبوتونه زموږ سره شته چې دا ډول خصوصي پوهنتونونو کړي دي چې لنډ او ښه مثالې د ایرانیانو درې پوهنتونونه دي، بدون د دې چې د انسجام اکاډمیک، بدون د دې چې د خصوصي پوهنتونونو هغه ټول لایحه پې تطبیق شي، سند وزیر په حکم باندې ثبت او رجستر شوی دي، نن فعالیت لري، حتی ماسترۍ هم ورکوي. د 100% نه 15% خصوصي پوهنتونونه په معیاري ډول باندې کار کوي. په افغانستان کې 15% غیر معیاري کار کوي تر دا نن ورځې پورې.
ملګرو، ځینې ځوانان بیا د دې لامل هم شکایت کوي چې د عامو خلکو په شمول ځینې دولتي ادارې هم د خصوصي پوهنتونونو زده کړو ته په ارزښت نه دي قایل او اسناد یې باوري نه بولي.
زه بهیر مومند یم، شخصي په هانتون یو ماستر یم. دولتي ادارو کې وو دا چلن کیږي لکه د مېرې اولاد غوندې دا چلن شته دی. یو کس امتحان ورکړی چې کله د ډیپلوم غوښته بده چې ډیپلوم دا ترانسکریپت شته دی او د شخصي پانتون نغه ته ویل چې دا خو دولتي نه دی. موږ دا غواړو چې دغه مشکل باید روښانه شي. که چیرته نه ورکي هم دا شخصي پانتونه یاد بند کی او یاد ورته کوم خپل د کوم معیارونه وټاکي.
نو می جاوید کابل اوسیدونکو کې ما یو شخصي پانتون زده کوم. افغانستان کې دا خبره ډیره دي په شخصي پانتونو ته خلک په ډیره ټیټه سترګه ګوري.
زه هو ته وایم چې وګوره کوم کار کدر تکړه لښو دا مهمه ده چې کار دی ته کدي کار په کار دی. شخصي او دولتي په دوه کې څه دي؟ کده دې چې لاس نه راته لو کار ځنه کړه شم امتحان ترنه واخلې وظیفه دی ورکه کینه مونږ څه ګناه کړی دی چې شخصي پانتون وي کامیاب نشو؟ زه خپل د مکتب نه اول نمره فارغ شوم، ما د کانکور امتحان مې ورکلم، په هغه کې تعلیم تربیته کامیاب شوم، په دې شخص ما تعلیم تربیه سره نه جوړ حقوق مې شروع کړ. نو زه یو شخصي پانتون فارغ یم، خلک وایي چې ته بسواد یې. مهمه ده چې استعداد په نظر کې ونیول شي چې په افغانستان کې متاسفانه استعداد ته ارزښت نشته دی.
شفیع الله وری خل خصوصي پانتون کې هم د اقتصاد پنځه محصول نه خیر نه. دا خبره بالکل صدا غلطه ده. هغه ځوانان ماډر ځوان د څو غوله شخصي پانتونونو نه فارغ شوی دي، نو هغه خخه چې وظیفو کې کار کوي، خ پوسټونو کې کار کوي، دولتي پوسټونو کې او شخصي مؤسسات کې هم هغه کار کوي.
نو مې جمشید کله چې پانتون خلاص شي کوم ارغان تلاټ شي یا هغه تلاټ شي وای چې تا ساته تحصیل دې کم ده، یعنی د 10 پانتون کې دیواله چاغې سنوم نه لري. دولتي دیواله نه دیواله، کابل پانتون دیواله نه دیواله،
او شخصي اني موایا دا چې ډیگری اخلي ولتنه چلیږي دا خو ډیر بد ده او زړه ماته هغه امکان لري چې خودکشي وکړي.
همزولو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال هم دا مني چې په خوا ځینی مسائل وو چې د دغه پوهنتونونو اعتبار یې زیانمن کړي وو، خو دی وایي چې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د کیفیت په لوړاوي کار پیل کړی دی او دوی ته د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. د زیاتوي
تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په کچه تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه چې دي هغه خصوصي پوهنتونونه دي. دا چې په اول کې په افغانستان کې ځینې ستونزې موجودې وي او متاسفانه زموږ د هیوادوالو هغه اعتماد په ځینې پوهنتونو کې دا د لاسه ورکړل شوی و، دا جدا موضوع ده. ولې اوس موږ د کمیت موضوع شاته کړی، موږ ټوله توجه کیفیت ته ده. هدف هم دا دی هغه نوم چې خصوصي پوهنتونونه په باندنۍ نړۍ کې لري باید په افغانستان کې هم پیدا کړي. د خصوصي پوهنتونو فارغان کولی شي په دولتي پوهنتونو کې لوړې زده کړې هم وکړي، دوی کولی شي په مختلفو ادارو کې په اصطلاح خپل دنده هم په مخ باندې بوزي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا به په ځای نه وي چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چې تنبل او نالایق هغه خصوصي پوهنتونو ته ځي. خوشبختانه خوشبختانه داسې خصوصي پوهنتونونه لرو چې د هغې هغه لیاقت او سویه حتی د دولتي پوهنتونونو هم لوړه ده.
کله چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د اسنادو ترمنځ د اعتبار له مخې توپیر نشته، نو ولې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟ وابه وره مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوه. خانو دوستانو، راځي د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلان او فارغانو ته غوښ شو چې دوی هغوی ته د ډیپلومونو د نو ورکړې په اساس له اړوند ادارو څه ګیلې مانی لري.
همدا مهم مشکل هم ده، دوی په خطر شاید دغه په خطر خلک زیاتره د خصوصي پوهنتونو ته په افغانستان کې ځوانه کوي چې ترانسکریپ ورکوي. افغانستان خو تاسو ته معلوم دی د ځان سره اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي. د خپل شخصا مونږه ولا چې راځو د کور لګ ډوډۍ کمو په خپل تعلیم پرې کمه او به چې هغه ترانسکریپ شي او ډیپلوم نه وي دا مهم مشکل دی.
بل او دوی ډیپلوم نه ورکي ترانسکریپ ورکي صرف. نو د لوړو زده کړو وزارت نه د ماده هله د چونڅ دغه ته ډیر ځوانان دي په خصوصي پانتون کې ډیر تکلیف زیار باسي، پیسې مصرفي، وخت او غوځي کېږي، د انرژي دی او غوځي کېږي، نو باید دوی ډیپلوم ورکي.
موږ ته نږدې یو کال وړاندې دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش ویلي وو چې په لنډه موده کې به دوی ته د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو هغه لنډه موده داده تر یو کال راوغځېده. خو دا لنډه موده سه کال تر دوو اونیو را لنډه شوه ملګرو، یعنی سه کال ویل کېږي چې د شخصي پوهنتونونو فارغو شویو محصلانو ته به په نږدې دوو اونیو کې د ډیپلومونو ویش پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال په دې اړه
د لومړي ځل لپاره موږ د لوړو زده کړو په وزارت کې بلاخره په دې تصمیم او پریکړې ته ورسېدو چې هغه ډیپلوم چې د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کیږي د اساسي قانون مطابق او د لوړو زده کړو د قانون مطابق هماغه ډیپلوم هم د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کیږي. په نږدې راتلونکو کې د جرمني په هیواد کې نږدې 1500 زره قطې ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونونو لپاره چاپ کیږي او په همدې ډول 1500 زره قطې ډیپلومونه د دولتي پوهنتونونو لپاره چاپ کیږي. زه مطمئنم چې ان شاء الله په راتلونکو دوه اونۍ یا درې اونۍ کې د دې د چاپ موضوع پای ته رسیږي. دا چاپ شوی دی. یو ځل بیا یې په ډاګه باندې ویم چې د دولتي پوهنتونونو او د خصوصي پوهنتونونو ډیپلوم هیڅ نوع تفاوت نه لري.
دوستانو، د دې موضوع په اړه مو په فرهنګي او اکاډمیکو شارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اسد الله غزنفر نظر هم پوښتلې. هغه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو او فارغانو ته داسې ډاډ ورکوي:
دغه کسان چې د افغانستان غوندې په یو ډېر بېوزله ټولنه کې په خپلو پیسو سبق وایي، باید د خپل زحمت ثمره وویني او د خپل فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي. د عالي تحصیلاتو له محترمې وزیرې میرمن فریده مومند سره تیره هفته هم زما ملاقات و او د ملاقات یوه موضوع همدا د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو ډیپلومونه وو. وزیر صاحب یې دا زیری له ځان سره درلود چې دا ستونزه هواره سوې ده، په اصولو کې دا منل سوې ده، دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکي مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب ډاډ راکو چې دغه تخنیکي ستونزې هم میاشتې نه غواړي، بلکه د ورځو خبره ده او کدی روخت ونیسی نو دوه اونۍ یا دوه نیمه اونۍ به ونیسی. نو څومره چې زه پوه سویم دا مشکل حل شوی دی او دغه فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډیر لنډ وخت کې به ډیپلومونه ترلاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کیږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کماوال راکړی.
نه، دا خو زه نه منم. او په دې باندې تصمیم موږ نیولی چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو، هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا موږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونونه فارغ شوي دی، هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کیږي.
نو په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت ترڅنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو همره اعتبار ولري، رنګ راوړي. نننۍ تاندې څنګه پای ته رسوو؟ دا خبرونه پر فیسبوک وڅاره، facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شي، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.l. علامه مل.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی.